السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې چې منور شاستا سکور پې نیک پرځو دې مې قبول کړي په دې خبرونه کې د بلوچستان د عربی په تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ او په کورمه کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ په یو شمېر کورنی او سیمایزو او همدارات نړیوالو موضوعاتو ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واورئ د خبرونو سرټکی په کوټه کې پولیسو د بلوچ والی کمیټې په پلویانو تشدد کړی د پاکستان فوج ادعا کوي چې له افغانستانه وروختون کې شپاړس وسلوالي وجلې دي او د بخنه نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان د جنکو خونځیو پرانستلو غټ کړی دی د خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه ښار کې پولیسو په هغو بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشی کولو او لا درکو خلکو د مندلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړي سمغت الله شاه بیگا شپه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي او خپې بیانونکي ګیس یې کارولې او ګڼ پلویان ژوبل کړي دي. کمیټې په کوټه کې په تازه نښتو کې د سرکاري او شخصي ودانیو موټرو او دکانونو ته د زیان رسولو تور پر ریاستي ادارو لګوي. کوټه کمشنر دفتر د مارچ په 28 په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکخانه ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې ده. د بلوچستان د بلوچانو کمیټي احتجاجي پرلت نن سهار پورې ځنډولې ده او د راتلونکو لپاره یې فیصله کولو وینا کړې ده. د انخته له هغه ورسته شوې چې کله پولیسو د مارچ په 28 سهار بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ او یو شمیر نور غړي ونیول. ډاکټر مهرنګ بلوچ ته نیول کېدو وړاندې د 28 مارچ په شپه مشال لريتو ویل چې پولیسو د دوی په سولېزو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي او د دوی درې کسان یې وجلي او تیار لس نور یې ژوبل کړې دي. خو د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند رسنوي ته په لیږلي بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چیانو په پولیسو تشدد کړی دی چې پکې د پولیسو سرتېرو په ګډون لس تنه ژوبل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې د ترهګرۍ ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دی او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي. ولسمشر زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ کې د 28 مارچ چې پاکستان یې د قرارداد پاکستان د ورځې په توګه لمانځي په مناسبت جوړې غونډې ته یې وینا کوله. دی وایي
بھارت پاکستان کو
هند تل هڅه کړی چې پاکستان ته په بدسترګو وګوري او بلخوا خوارج طالبان او نورې ترهګرې ډلې غواړي خپل ناوړه اهداف ترلاسه کړي. خو دوی ته وایم چې ملت او وسلوال ځواکونه په یووالي ولاړ دي او د هغوی ناوړه اهداف به شنډوي.
زرداری زیاته کړه چې حکومت باید خپل ځوان نسل هم له مایوسۍ او ناامیدۍ څخه وژغوري. نن شوه دغه غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمیر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مرکزی دفتر د مارچ په 19 په خپل ریپورت کې ویل چې د روان کال په لومړیو دوه نیمو میاشتو کې په پولیسو ټوله آتش پته حمله شوې دي چې پکې شپږ سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د مارچ په 13 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په غونډه کې ټینګار وکړ چې ریاست دې په پوره ځواک د ترهګرۍ جواب وایي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې له افغانستان وروختون کې شپاړس وسلوالي وجلې دي. د پوځ د اماړي کوسانګې ISPR نن یو خبر پاڼه جاری کړې چې پکې یې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي سیمه کې دغو وسلوالو له افغانستانه پاکستان ته د وروختلو هڅه کوله چې له امنیتي ځواکونو سره انخته شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ISPR په دې خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې پاکستان په وار وار د افغانستان د طالبان له حکومت غوښتنه کړې چې له خپل اړخه د کرخې امنیت ټینګ وساتي او دغه هیواد پاکستان ته د وسلوالو د وختو مخنیوي وکړي. هلته افغانستان کې د طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالي دوته نه پرېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بخنی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا جنکې لښپک شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دی پرېښي. دا خبره د دې سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو رپورټ کې کړې غوښتنه کړې چې طالبان باید ټولو جنکو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له لنډیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، نیوزیلند د شل وریزه سیالیو په څلورمه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د نیوزیلند په اوکلینډ ښار کې پاکستان په 6 وګټله او نیوزیلند ته یې د اول بیټنګ بلنه ورکړه چې پکې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 220 رنزونه یې جوړ کړل، خو پاکستان ټاکل شوی هدف پوره نه کړو. په 11 اوور کې ټوله لوبډله په 115 رنزونو اوټ شوه او د دې لوبې له بایلات سره د سیالیو لړۍ هم وبایلوده. کوربا نیوزیلند تر دې مخکې د 15 ورځو سیالیو له لوب لړۍ څخه 2 او پاکستان یو لوبه ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د مارچ په 18 په ورستۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ انخته او اخوډاب شوې ده. په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تګ راتګ جاری ده. دوی څه وایي؟
ډیر زیات وی خوشاله سلو الله د دایمي هم داسې کلاو لري. رش خو زیات لري، رش خو په دغه د چهار سړک خپل ملک ته منډي وایي. مریضان دي، تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو میاسته تا وټلو کې پراته وو.
د کورمه په یو شمیر سیمو کې دا مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وایي
اپریشن په دوران کې خلکو نه شناختی کارډ او موبایل یې نه واخستي او خلکو باندې تشدد او په نو ورسته شناختی کارډ یولي او خالي واپس کو.
د پاکستان وفاقي حکومت د تاوان له وجې د 1100 یوټیلیټي سټورونو د تړلو فیصله کړې ده. عام ولس د دې دوکانونو نه بندولو غوښتنه کوي.
هزار روپۍ هم دې اړي وه او پاګې اوس هم لکړې ګزاره کېده. اوس یوټیلیټي سټور هم بند شو نو من دا بوټ سیوا شو او ورسره ډېر زیات ګران دي.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. یو شمیر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړي د سر موضوع ته. په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا تر نا وخته پورې روان وي. بلوچ فعالان دا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري جوړ کړی دي. بلخوا د کوټې کمشنر پرون په یو بیان کې ویل چې بلوچ احتجاجیانو ودانیو ته زیان رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې په ورځ د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر مهرنګ بلوچ ترڅنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا د مارچ په 28 د بلوچستان په نوشکی او قلات سیمو کې د وسلوالو په دوه جدا جدا بریدونو کې سلور پولیس والا او سلور مزدوران وجل شوي دي. د بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د نیازلي ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په سر خار کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28 تر شپې نه وخته پورې د اخو ډب پیښې لا روانې وي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي سغیبت الله شاه بیګا د شپې نه وخته په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې به اونکي ګیسې کارولې او ګڼ شمېر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے
دیوائی چپ سریاب سڑک باندھی د شوخوا 2 ساعت رہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریا ستھی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی. او دارا پورو نشتا چ گن لن کسان ټپیان شوی دی. ل خلکو غوښتنه کوم چې پر امن اوسي او هیڅ ډول زیان ونه رسوي، ځکه چې دا مهال ریاستی کسان هم د مظاهره کوونکو ترمنځ شتون لري او دوی عام خلک زیانمنوي او دا تور ورستو د کمیټې په غړو واچولې شي. په کوټه کې بیګار رامنځته شوي د تاوتریخوالي په دې پیښو کې سرکاري او شخصي ودانو، موټرو او دکانونو ته اور او د زیان رسولو راپورونه هم مخې ته راغلي. بلوچ یکجهتي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړې چې ریاستي ادارو په خپل دا زیان رسولې چې دوی بدنام کړي. دی وایي د پولیسو د کریک ډاون په مهال هغه کسان هم لزان سره راوستي وو چې مخونه یې پټو. هغوی د خلکو ګاډو او دکانونه سوځول. موږ دا وایو چې دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده چې دا تور هم په موږ پورې کړي. زموږ پر لت پر امن دی. پولیس او امنیتي ادارو د سریاب سړک او نږدې سیمو محاصره کړي. جوبل کسان روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوي او زموږ د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه او هړتال دوامدار وي. د بلوچستانو کمیټۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې د کوټي سریاب سړک احتجاجي پرلت نن د مارچ تر درشتمې تر سهاره ځنډوي او د راتلونکي لپاره بعد د مارچ په درشتمه پریکړه کوي. بلخوا د کوټي کمشنر دفتر لخوا د مارچ په دویشتمه خپور شوي بیان کې تور پورې کړي چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو او ډاخانو ودانو او ترانسپورټ اډو او ګاډو ته زیان رسولې دي. کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یکجهتي کمیټې مظاهره چانو ترمن د تازان خطې په داسې حال کې شوي چې د جمعې په شپه د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پرلت پیل کړی وو چې د جمعې پر ورځې د پولیسو سره نښتې په مهال وجلې شوي وو. د بلوچ یکجهتي کمیټې په وینا چې د مارچ په 22مه سهار پولیسو د دوی مشره ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمېر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیه د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغستې دي. خو بلخوا د کوټې کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې دا وکړې ده چې ډاکټر مارنګ بلوسا او سلور نوره خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون 3 MPO د لاندې نیولې شوې دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوې دي. د بیان تر مخې چې د بلوچ یکجهتي کمیټې مشران د سیول روغتون پر حملې او د تاوتریخوالي د پارونې تورونه هم دي، خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نومونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوې دي. د جمعې پرز بلوچ یکجهتي کمیټې د بیربک بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوي مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروستو د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوې وي. بلوچ یکجهتي کمیټې هغه مهال دعوه کړې وه چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې درې کسان یې وجلي او تر 43 زیات نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا د کوټې کمشنر په خپل بیان کې دعوه کړې چې دا وجنې د بلوچ یکجهتي کمیټې له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو ندی کړی. د کوټې خاطر څنګه د بلوچستان په ګڼو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغو شخړو او جنو لامل ترنګلی شوی او د جمعې پښپا په ګڼو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ پښپړه توګه بند شوی. بلخوا د بلوچ یکجهتي کمیټې په اعلامیه د بلوچستان په ګڼو خارونو کوئټه، مستونګ، قلات، خوزدار، چاغي، نوشکي او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په 22مه کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو. بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوچ په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سختې نیوکې کړې او د حکومت د عملي د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داول په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
بلوچو کیسه چې کومه ده دا اوس هغه ته رسېدلې ده. څومره چې په ریاست زور اچي، څومره چې تشدد کوي، نو د خبره نورم په زور سره مخ ته راځي. تشدد یې مخکې هم کړی دی، هغې د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړی دی، هغه کمزوره شوی نه دی. په زور بلوچان اوس هغې د ځان سره نشي ساتلی، نه شي روانولی. بلوچانو سره به دې خبره خامخا کوي، د هغې خبرې ته به غوږ دي، د هغې په خبره به هغې له اختیار ورکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو ناامیدي نور هم زیاته کړي. بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل پر ایکس لیکلي چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو لامل نیولې شوې، هغې زړورتیا او خوده یوازې د خپل اولس غږ شوه خو بدل کې ونیوله. بلخوا په عین وخت کې د مارچ په 28مه د بلوچستان نوشکي ضلع پولیسو رسنوي ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وژلې شوي دي. دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشت و. بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوي ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیوب ویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وژلې شوي دي. د ده په وینا چې وژلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب صادق آباد سیمې سره دی. په نوشکي کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وژل ذمواري تروسه چا نه ده منلې. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړې او د ککړو کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوسخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی. د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. خیبر ضلع ته په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تګ راتګ جاری دی. دا خبره په تورخم کې د پاکستان د پلټنو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې یو افسر ګل رحمان بیګا مشال ریډیو ته کړې ده. بلخو افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دروازې په بیرته خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلې دي چې تیره یوه میاشت په ډېرې سختۍ تېر شوې. د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د تورخم دروازه د فروری په 28مه په دې تور تړلې وه چې افغان لوري په ممنوعه ځایونو کې نوې پوسټې جوړولې، خو طالب چارواکو د پاکستان دا تور او د دروازې د تړلو اقدام بې جوازه بللې وو. له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینوارې په نور حال راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د څار نظام فعال شوی او د مارچ په 28مه نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل، خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزا موجود وي او په تذکرو باندې تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام ناوخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټر لګیدلی دی او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډیر زیات به خوشاله سلو حاله دایمی هم داسې کلاو لري، رش خو زیات لا رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وای، مریضان دي، تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو میاسل تا وټلو کې پراته وو، نو زکه ځانو باسي اخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره دا لاره اوس خلاص سول چې موږ د خپل ملک ته لاړ سو. روزي میاش مبارکه میاز ده، خو د اخترونو ته کور ته ځي، مریضان خپل کورو ته ځان رسي، مسافر خپل کورو ته ځان رسي، دا اخو مسافر دی خو ځان نه رسي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خان ویل چې تورخم دروازه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړو او اوس چې دا دروازه خلاصه شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دی تقریبا بارډر چې بند شوی دی میاشت نیمه وشوه چې همدا سې ټول خلک ناستي، ډرایوران ناستي، کلینډران ناستي، مکمل بندو. خامخا خوشاله اوس په معلومات کو چې موږ د ګاډو کار کوو، ترانسپورټ کار کوو، مو خپل ګاډي لیګو را لیګو، چمن باندې به خلک راتاوېدل او په کوټه به راتاوېدل. داسې ډیر تکلیفات پو کنه، مریضان وي بدې کې، مسافر وي پکې. موږ روزګار داسې دی چې ګاډي زی راځي، کانټینر دی، لوډینګان دی، ټینکر هغه طرف ډیر اثر و.
تورخم دروازه د پاکستان او افغان لوري پوری د طالبانو حکومت د چارواکو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19مه نیټه بار وړونکو ګاډو لپاره خلاص کړل شو او د مارچ په 20مه نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوای. دا دروازه د فبروري 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله تړل شوې وه. خو بیا دواړو خواو نه جوړ شوې د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نوو تاسیساتو کار بند شوی، په تورخم کې اوربند اعلان شوی او دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته په درې ورځنۍ دوره تللی او هلته د طالبانو د حکومت له اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ خبرې شوې دي. ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې چې په دې یو دوره نشي ختمېدلې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو لوړپوړو چارواکو سره یې لیدلی دي. د محمد صادق د دورې پړه په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځ فکر نه کوم څه دغه روابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن روابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې یو در بل سره مرسته ونه کی اما پنځ فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ خړې پس تړل شوې وه او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال او تجزیه‌نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې محمد صدیق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوشې کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازی کابل ته ولېږلو.
حسنا لکه د تیر نه مخکې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریډ وشو پاکستان کو په دغه باندې ویل کېدل به دعوی کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې. دا اوس پته لګي چې د دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغه ته به ټول قتل کېږي.
اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بې باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلې.
دې کې دام کې دی چې دې ځکه یې استولې وي یاره پاکستان غړي یاره امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دغه څه وران نه نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړو. دا کېدی شي نشي کېدی دا خو به وخت ښایي، خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ومني افغانان ومني او هغې کې ورته مسلې زیاتېږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي دي چې تر 30 مارچ پورې له پاکستانه ووځي، خو د پروف اف رجسټریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 30 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورمې په یو شمېر سیمو کې د مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وایي امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال له ځینو کسانو موبایل، ټلیفونونه او شناختي کارډونه اخیستي دي. بلخوا چارواکي وایي له ځینو کسانو یې موبایلونه او شناختي کارډونه ځکه اخیستي چې د کورمې د ناامنۍ په پیښو کې د هغوی د ښکېلتیا او یا هم د نه ښکېلتیا ترې ثابتونه وکړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال تاریخ اورک دی راکوي.
په کورما کې د باغ او سرخوي درې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لس ورځې وړاندې د پوځي عملیاتو پر وخت اخستل شوي شناختي کارډونه او ذاتی موبایل دې ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توپ خان مشال لډیو ته د خالی پر زویلی په باغ کې پر امنیتي سرتیرو خنډه برید تر کېدلو دوه ورځې پس علاقې ته پوځیان راغلل او هغلته لا کورونو تراوستلو پس موبایل او شناختي کارډونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته نه دی حواله کړی.
آرمی سره له 11 مارچ باندې کومه پریشانو خلکو نه شناختی کارډ او موبایل یې نه واخستی. خلکو باندې تشدد او په تقریبا 100 نه زیات شناختی کارډ وړي دي. دا شوندې موبایل یې صدا او ټچ موبایل یې خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په 9 مارچ پر امنیتي ځواکونو د شوي وسلوال بدلا ملا درې اسکر مړه او سلو نور جبل شوی ول. دا پیخه تر هغه مخه ترغلې و چې په ګوندلی بابا او درانه شګه کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. کڅو هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورما کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتي سرتیری په نخښ شول د عملیاتو دایره تر سرخوي درې وغځېدله. د سرخوي درې عبدالباسط مشال لډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختی کارډونه ورنه اخستل شوي له خپلې علاقې بهر نشي وتلی. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې ځای پر ځای پوستې لګېدلې دي چې ورباندې یوازې پر شناختی کارډونو خلک پرېښودلی کېږي، خو له دوی کارډونه اخستل شوی دی.
خبر تل کوهار ته یو بل یو لری زلی ته شهر ته تک بخیږي هغه لکه شینختی نه بهر بالکل کار نه کیږي. خامہ خاص شینختی کارډ لازمی دی ځان سره ولاله.
په کندلی بابا او درانه شګه کې تر هغه پوځي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو گاډو پر قافلې وسلوال پر دوشلو. کڅو هم یاد پیخه د کوزی کورمې په اوچت او مندوریو کې شوی و، خو پر 6 فروری تر وتلو پس پوز او ملشی ځواک په کندلی بابا او درنی شګه کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کندلی بابا درنی شګه باغ او سرخوي دارې کې دا وخت پوزي عملیات ودرېدلې دي، خو په چت مندوریو چارخیلو ډاټ کمر او بغن کې لا جمعې ورځې د وسلوالو پر ضد پوزي اپریشن شروع شوه. د وتیزو قبیله یو مشر خیالي رحمان او رغزه مشال لډیو توای په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختی کارډونه تر اخستلو پس خلک لکړه او سره مخامخ دي، بلکې کورونه وران شوي، په سوونو کورانه کډوال شول او بل دا چې آزاد ژوند تیرولو حق ته اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې غو درو غټو د پاره خپل کورونه پرې خودو، خو سو واپس راتللو نو درو غټو کې هغه کوم کورونه او کلی وو هغه مکمل طور پر ډیمولیش کړی وو سره د ډاکو ډاکو سمونو راځي کې کوم غربت ته مو لکی کې.
بل خو په دغړه د پوز عملشي ځواک دریز مغ نه دي تر لاسه کړي، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نومې پر اسانه خبر شي مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې شروع شوي پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدن سره مخامخ کړي. چارواکي ویلي په کندلی بابا او درنې شګه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پناه ملاویدله. چارواکي دا هم ویلي په باغ او سرخوي دارا کې له خلکو اخستل شوي موبایل او د شناختی کارډونو څارنه تر کېدلو پس بیرته به ورته حواله کړل شي. تاریخ اورکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په روانه غلای کې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شو. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کوټه ښار کې پولیسو په هغو بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشې کولو او نادرکو خلکو د موندلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزي غړي صبغت الله شاه بیګا د شپې په یو ویډیو پیغام کې ادا وکړه چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي. اوکې به انکه ګاز یې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي. خو د کوټې کمشنر دفتر پرون په یو بیان کې بیا تور پورې کړ چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سی کیمرو د ډاکانې ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې ده. د انختې لاغه ورسته شوې چې پولیسو د مارچ په 28 سهار د بلوچستان اکجهتی کمیټې مشره مارنګ بلوچ او یو شمیر نور فعالان ونیول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د تراګرۍ پر ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دي او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي. ولسمشر زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن د 3 مارچ پاکستان یې قرارداد پاکستان بولي د ورځې په توګه لمانځي. په مناسبت سره جوړې شوې غونډې ته یې وینا کوله. په دغه غونډه کې وزیر اعظم محمد شهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمېر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې دا چې له تیرې سبودې راهیسې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د امنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې له افغانستانه وروختونکو 14 وسله وال دي وجلي. د پوځ د امریکو څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي سیمه کې د وسله والو له افغانستانه پاکستان ته د وروختلو هڅه کوله چې له امنیتي ځواکونو سره یې خطر شوی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې یې په وار وار ویل چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا هم جنکۍ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. طالبانو د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو غواړیده او اوس ورځو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته. د روسي بریدونو په ترڅ کې د یوکرين له یوبیسی عام خلق تختې دي. په یعنی حال کې د روانې مارچ میاشتې په 13 د روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې هغه دیرش ورځې مهلت باندې توافق کړی و چې د یوکرين د انرژۍ او په نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوکرين له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکو تښتیدلې دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه یې وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تېره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دیرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیه په اوکراین خپل بریدونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو ته شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 50 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتین یا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل زموږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ وال وویل ځینې بې پلوټه الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د یویشتمې په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکترانو هڅه وکړه چې د 8 کلنې مور ژوندې وژغوري خو هغې روغتون ته له رسېدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله سا ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې وردو یو بل نړیوال رپورټ ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ له طالبانو غوښتنه کړې چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. حبیبي یو افغان امریکایي وګړی دی چې د طالبانو تر راتګ مخکې په جمهوري حکومت کې د هوایي چلند ادارې مشر و او په 2022 کال کې په کابل کې لا درک کړل شو. د امریکا حکومت او د حبیبي کورنۍ وایي نوموړی له طالبانو سره بندي دی خو طالبان دا نه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې لږ تر لږه 3 امریکایان له بنده خوشی کړي دي. تفصیل له فرشته سحاق اورو.
د طالبانو لبان څخه د 3 امریکایي وګړو له خوشي کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لبان څخه د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا 2.5 کاله وړاندې په کابل کې لادارکه شو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دي خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړي چې دا کار وشي.
امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه 9 ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 1 ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو 2 میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکیدو په اړه معلومات غواړي. FBI زیاته کړې چې باور کیږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکیدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
د پاکستان وفاقي حکومت د 1100 یوټیلیټی سټورونو د تړلو فیصله کړې. حکومت وایي د دوکانونو تاوان کونو ځکه یې بندوي. د روانې مارچ میاشتې په 21مه د پاکستان سینټ د قائمه کمیټې یوې غونډې ته وویل شو چې دا مهال په پاکستان کې ټول څه د پاسه 2150 یوټیلیټی سټورونه دي. هغه غونډې ته دا هم وویل شو چې د 1100 حکومتي سټورونو د بندېدو له وجې به د پام وړ شمېر خلک هم بېروزګاره کېږي. په دې اکله تفصیل د خالد نیاز رپورټ کې اورو.
د یوټیلیټی سټورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرل سید عارف شاه وایي دوی شپږ میاشتې وړاندې د یوټیلیټی سټورونو بندولو په ضد احتجاج کړی وو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړی وو چې دغه سټورونه به نشي بندولې، ولی اوس یې د بندولو فیصله وکړه. دی وایي حکومت وړاندې نه 9700 ملازمین د نوکرونه لرې کړي دي او اوس د دې سټورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بېروزګاره شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سټورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشته.
سټیم بي حکومت پاکستان سبسيډي ورکړې ده نو هغه عوام لپاره ورکړې ده، یوټیلیټی سټور ملازمین لا یا کوم اپریشنل اخراجات دي هغه لپاره نه دي ورکړې. دا مس انډرستانډینګ دي، دا ختمول پکار دي او دو غریبانو همدر یو اداره دي هغه چلول لپاره کوشش کول پکار دي. یوټیلیټی سټور کارپوریشن کې 11500 ملازمین دي.
په پاکستان کې یوټیلیټی سټورونه د حکومت تر څارنې لاندې کار کوي او د خوراکي توکو بیې پکې د بازار پرتلا کمی وي چې اوس پکې د 1100 سټورونو بندولو فیصله شوې ده. د پیښور نعیم جان یو دیاړی مار دی. دی وایي ګراني ورځ تر بله سیوا کیږي چې له امله بېوزله خلکو د پاره ژوند ګران شوی دی.
موږ به د یوټیلیټی سټورونو سودا کول او موږ ته ارزانه پرېوتل 1000 روپۍ هم دیاړی و پاګه زموږ لکړی گزاره کېده. وس یوټیلیټی سٹور هم من شو نو موږ مندا بوج سیوا شو او ورسه ډیر زیات ګران دی. نو حکومت زموږ د اپیل دی چې موږ د پارا سانه پیدا کړي.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سٹورونو بندیدو باندې خفګان ښکاره کړی دی. نورین وایي باید حکومت ګرانی کنټرول کول سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت لدا پکار دی چې موږ ته ارزه ارزان کړي، چې موږ بهر شي زخونده هم تړي رګرانه فیوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي، د محکمو خرچي کمی او کم چې بغیر ضرورته سیاسي برتیاني شوي دي هغه ته بیا کتنه کوي. نو ځکه د دغه 1100 سټورونو بندولو فیصله کړې ده. د یادونې وړ ده د روان کال فروری میاشت کې حکومت یوټیلیټی سټورونو کې کارکونکي 9700 ډیلی ویج والا یا دیاړیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دي. د حکومت دی اقدام نپس ملازمینو ټول ملک کې احتجاجونه هم کړي وو چې پکې د نوکرو د بحالۍ غوښتنې کولې. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پختون قومی جرګه وای په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د جرګې ویان برکت افریدی مشال لیډیو ته ویلي حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پښتنو قومي جرګه تیر اکتوبر میاشت د خیبر پرې کې للمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتنو په بلل شوې یوه لویه غونډه کې جوړه شوې ده. په دې اکله تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23مه مشال لیډو ته وویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 لسیزو راسې روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یعنی حالات به همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطره زیاته شي. دوی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی، دا حالت نشي ښه کېدی.
بلکہ
نفرتونه پیدا کیږي چې هغه په نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره چې کوم نور هم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناکې شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتونکي پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او شنونکي حق نواز وایي چې باید هغه کمزوری په ګوته کړل شي د کوم له وجې چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بله نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمي خبره ده چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی کمزوري څه ده ولې مطلب په دې کې ګټه نه ترلاسه کیږي او چې څومره موږ ګورو یو خوا حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه خو بل رښتیا کومه وګورو تر هغه غره هغه پیښه او لړۍ چې کوم ځخم نور څه وکیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوې دغه څه نتیجه راوتی او اختیار خوده کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوریت کومې ادارې دغه سره نشته.
د پارلمان قائمی سلامتی غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شو او بیا د قائمی جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواري لاره کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی خو چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل له ټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی نو اپریشن یې حل نه په طاقت نه کېږي د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړیږي نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونوري چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتی پارلماني کمیټې غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځايي مشران په اعتماد کې واخیستل شي زړه پالیسي بدل کړل شي او بیا په سلا مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د موبند چارواکو د نهم او لسم جمعهتونو د امتحاناتو نوړاندې په بازارونو کې د امتحاني موادو په خرڅولو باندې اسلګولې او ځنې مواد یې ضبط کړي هم دي. چارواکو ویلي د امتحاناتو پر مهال به په دغه ضلع کې د قانون یو سلسل ورسلو ختمه دفعه لګوي او د سرغړونکو او د امتحاناتو لپاره نقلي موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروي کوي. د موبندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکي اپریل میاش په دویمه اونۍ کې د نهم او لسم جمعهتونو امتحانات وشي. تفصیل شانواز ترک زیاره کوي.
د محمود کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې په نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 20 مامر کړي چې کوم دکاندار او یا بلچا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکېږي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوي امر تر مخې انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ په نوم د نقل دپاره جوړیدونکو په وړو کتابونو د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه ماده لګولې. آیا د دې ګام سره به د نقلونو مخنیوی ممکنه شي؟ د بشري ترقې دپاره د جوړ قابل کمیشن یا ان سی ایچ ډی مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو تریوحت پورې به مخه ونیول شي
ځکه چې زمونږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحانات یې باغې کې کم زمونږ ځوانان او ښه کارکردګي نه یې د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د بورډ امتحان نه زمونږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګې خو د هغوی دا شعور نه یي چې په وروسته وخت کې قوم د مقابله په امتحاناتو کې به نقل او د سيزونه نه چليږي الته به عقل چليږي او الته بستا په چليږي او ستا قابلیت به چليږي. نظم په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او ان شاء الله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګاید او پاکټ مې کتابونه ډیر واړوي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغه لزان سره امتحاني حالونه توړي. د سرکاري های سکول یې کوون وسته جنگریز خان محمد وای خه خبره ده چې په ټاکلونو بندیز ولګي خود داسې کام خصو سر کمشنری انتظامیه لپاره کار وچیږي. تعلیمي محکمه هم لزان سره خسته وي.
دې سره زه متفق یم 100% د چیف سیکرټری یا د ڈی سی لیټر سره. زه تاسو ته لنډ مثال درکوم. یو ڈی سی زما یو څو سکولونه دي هاي سکول نه چې په دې باندې پرېشر واچي چې بای نقل دې نه منم نقل رجحان به ختم کی. نو ته ما ته دا ووایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم من به ماشوم نقل وکړي سوال نه پیدا کیږي.
خو کمشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده. هغوی د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کومه خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلی دی او وی ویل
پرایویټ سیکټر ته او پبلک سیکټر ته کوم چې ګورنمنټ سیکټر دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریکټ مومند او ینګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شند قسمه سټیپ غسل پکار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي هغه ته نجی تعلیمي ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي. خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم محکمې خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونکو شرح هم شاوخوا 60% پورې ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ځنې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هیکران د دوی پیسې غلا کوي. بل پلو د پلټنو وفاقي اداره کې د سایبر کرایم څانګې افسر مدثر خان دا ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره یې ادارې خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي په عین وخت کې په ولس هم غږ کړی چې هغو لینکونو یا میسیجونو ته جواب نه وایي چې پکې له یو چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل راکوي.
افشین 28 کلنه میرمن ده چې په پیښور کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړې ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي. خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نوي راغلي.
ما و دا آنلاین کسٹمر ډیلینګ کولو کنه دا شاپیفای باندې آرډرز به مې ډن کول نو هغه کې بس ما ته آرډر رالو چې 3-4 چپل میل چپل بم سیل کو 3-4 آرڈرز کنفرم کا بھی ما ایزی پیسہ باندھے پیسے درو لے گلے بس منگا والا ڈیل ڈن کو اور چی بیا منگا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا تو نہ آئے کہ دد آئی ڈی اور دد اکاؤنٹ نمبر ہر صحیح صحیح بالکل میسج کرا گلی ہو چوں گا اکاؤنٹ چیک کو نہ ہے کہ بالکل بیلنس را لے نہ دوبارہ ہم چیک کو پہ دوبارہ ہم پکی سے بیلنس نہ
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پسو طریقو کیگی دا ملکن اسیدون کے دیش کلنا مادلی مشال ریڈو تو ویل سو رزمخ کے ورسرا پا آن لائن طریقہ دھوکا وشوا او ل اکاؤنٹ پیسی غلا شوی دی. نوموړی خپل قصه دا شان بیانوي
چې سورز مخ کې ماته د ایزی پیسا د هیلپ لائن نمبر نه ټلیفون رالو. په سکرین ماته 37 نمبر شو کېدو کوم چې د ایزی پیسا هیلپ لائن نمبر دی. هغه ما سره خبرې وکړې بیا هغه مطابق ماته وی چې تاسو د اکاؤنٹ سره معلومات پکار دي دا مونږ ترا کې ما هغه ته هغه معلومات ورکړل. بیا ماته هغه یو پین راولې ګو پین چې کله ما کنفرم کونه په دې طریقه هغه ته زما د اکاؤنٹ ایکسس ملاو شو او هغه زما د اکاؤنٹ نه پیسې وباسلې. اماؤنٹ خود نه نو خو به هر حال زما سره سکیم او شو او دا سکیم په اورګانیک طریقه باندې او شو چې زه هم په دې پوه نه شوم. ماته سګینټو بعد بیا د دې پته ولګیدا چې ما سره دا سکیم او شو. بیا ما اف ای ای کې کمپلینټ وکړو هیلپ لائن ته هم کمپلینټ وکړو. سم ټایم نه بعد غوی ماته واپس جواب راکو چې مونږ اکشن اغسته دي دا نمبر مونږ بلاک کو. اف ای ای والے طرف نه بهر حال ماته سره واپس جواب ملاو نه شو.
عام خلک څنګه د دې دوکې ښکار شي په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سایبر کرایم څانګې ډیپټي ډایرکټر مدثر خان مشال ریډیو ته ویل د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د دې په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکونکو هم دا اجازه ورکوي چې په خوخه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د اس ام اس لارې د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
یو میل دی هغه امریکا کې دی یا انګلینډ کې دی، هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګی، دا غي فائدہ چې کم دی هغه کریمینل او چاته کی سیم عمر رنگ آئی ڈی جوړه کی دا فرینڈز ایڈ کی او بیا هغه ته وی چې فلانې خبرې کوم ماته ایمرجنسی ده او ماته دومره دومره پیسې راولے گا، یا داسې کاروشي چې اکما آئی ڈی جوړه شوی نو هغه نه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړي هغه ورته راولېږي چې لکه 10 لاکھ روپے میں راولے گلې 10 لاکھ کې 4 لاکھ چیزی دا فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 4 چیزی په فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 2 لاکھ روپے دی داس تاش ولې، نو دومره هغه تم پته چې دومره لالچ ورکوم نو هغه چاته وایم نه، بیا هغه ته وی چې 24 اور کې بدا تا تا کنفرم شي، هغه 24 اور په تمه باندې دی کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکا چې پیسې حسیم تا ته رواني دي، دا پیسې ته ولې گا نور به روسته تا ته پیمنٹ راشي، هغه چې مولي کې به روسته ته پته ولګي چې ردا ما سره دوکو شولا.
مدثر خان زیات کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچ کېدو یوازنۍ لار دا ده کچره یو تن ته د ورسېپ ایمیل یا موبایل لارې د چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي د پیسو لیږلو مخکې باید تصدیق وکړي.
نیگه سوشل میڈیا ملوی سی نو بیا منگا داغی خلاف کاروئی دیکھے منگا اکاؤنٹ سی دا فریز کو دیکھے چکم نور کسان دیا منگا اریسٹ کو جیل تا ولی گو خو بیا من دلتا یو افسوس منگ تا وشی اغی وجہ دای چی کلا دا کس منگا اریسٹ کو اغی که دوی داو کی چی روغ ہو گی اغوی تا پیمنٹو لگی ملاو شی او عدالت ناغ رہا شی چی عدالت نا رہا شی اغو ماغ اخبل کرائم داغا کئی لگی بس او بل دا ریکویسٹ فائنینشل فراڈ کے کتا تا ہر یو کس ہوئی چیز ما تا پیسی پکار دی برائے مہربانی فون اور تا ملاو کا کنفرم ایکا تک چنن سبا ټول ماسکینګ دے چا آئی ڈی ہیک شوی یا بچا الٹرنیٹیو دوم داغه پرنګ آئی ڈی جوړ کړي نو د لکونو روپے پتا سو لاړ شي او داغه واپسی ډیر کرانې شي.
د پوهانو په وینا د آنلاین بانکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، نه خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بانکینګ ایپ پاسورډونه هیڅ چاته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا ایپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په عوض گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسمہ گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
او اوس هم د دې غړی په پای کې د روزه ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرض کیږي، د دې ارزښت څه دی، اوایا صرف په روزه کې ورکول پکار دي او که هر وخت یې ورکول شي. دا به هم واوري چې زکات ولې له نفلي عمرو څخه ښه عمل دی. موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی دی.
زکات د اسلام د فرایضو څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څرنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، همدارنګه د غنی، ثروتمند، شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه ده هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفلی عبادتو او د نفلی عمرو او د نفلی حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکړي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولی سپین زر او 1.5 تولی سره زر دي. علماء په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلې ده د سرو زرو پورې چې د ټولو حیوانونو د اقتصاد کچا د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 یا ګرامه کیږي نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دار چې کال پی تیر شي. که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د مال د منځه لاړ خدای نه خواسته نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي. نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په اویا درجه باندې په دې خاطر خلک په روژه کې ورکوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.